بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یو لسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او رسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغسې حال کې خوشحالی کوي او ډیر غاور وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه د تهران راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د چهارشنبې ورځ د 1403 لمریز کال د لندۍ د میاشتې 28مه د 1446 هجري قمري کال د جماد ثانی د میاشتې 16مه او د 2023 زیږدیز کال د ډسمبر د میاشتې 13مه نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم، څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهمو تازه خبرونه واورئ. بیا به د مارشي له میکانیزم څخه د ناوړه ګټه اخیستنې په تړاو اروپایي چرویکا ته د ایران خبرداری تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. وروسته به هم په افغانستان کې د قانونو د غیر معیاري کیندنې په تړاو له ښاغلي فقیر محمد فقیرزی او ښاغلي اسدالله دولتزی سره زموږ د همکار چمتو شوی ګردی میز غوړئ. ورپسې به هم د غزې او فلسطین په تړاو یو پروګرام ته غوږ شئ، او په پای کې به هم یو مناجات تاسو خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازدیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. د خپلو همکاریو پر دوام او دوام ته د ایران او بلاروس ژمنتیا. په ایران کې په زده کړو د 6000 افغان محصلینو بوختیا. په راتلونکي میلادي کال کې بشري مرستو ته د 22.9 میلیونه افغانانو اړتیا، او په غزه کې د شهیدانو د شمیر لوړیدل. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال مجید تختروانچی له خپل بلاروسي سیال سره په کتنه کې ویلي، تهران او مینسک هوډمند دي چې د دواړو هیوادونو د خلکو د ګټو او د سیمه ییزې او نړیوالې سولې او امنیت د ساتلو لپاره ملګرتیا ته دوام ورکړي. د بلاروس بهرنیو چارو د وزیر لومړی مرستیال سرګه لوکاسویچ چې تهران ته په سفر تللی، د سه شنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سید عباس عراقچی سره لیدنه او خبرې اترې وکړې. په دغه کتنه کې لوکاسویچ د ایران او بلاروس دوستانه اړیکو ته به اشاره سره د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کولو او د سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په حل کې د مرستې لپاره د دوه اړخیزو سلام مشورو د دوام پر اهمیت ټینګار وکړ. په دغه کتنه کې تخت روانچی همدارنګه د دوه اړخیزو تعلقاتو او د سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په هکله د ایران او بلاروس ترمنځ سیاسي سلام مشورې ضروري وبللې، او د نړیوال ثبات او امنیت د ټینګښت لپاره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو هڅو پر اهمیت ټینګار وکړ. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر او دایمي استازی امیر سعید ایروانی ویلي، د سوریې راتلونکی باید یوازې د دغه هیواد د خلکو لخوا پرته له بهرنۍ لاسوهنې او تحمیل څخه وټاکل شي. امیر سعید ایروانی د سه شنبې په ورځ زیاته کړه، د سوریې له اوسني وضعیت څخه په ناوړه ګټه اخیستنې سره دغه رژیم خپل سیاسي اهداف تعقیبوي او د دغه هیواد د زیربناو جوړولو ته دوام ورکوي. هغه وویل، امنیت شورا باید د دغو تیریدو مخنیوي او د سوریې پر ځمکو د اسرائیلو د اشغال د پای ته رسولو لپاره پریکنده اقدام وکړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت لوړ رتبه ډیپلومات په دوام کې وویل، ایران او سوریه تاریخي او دوستانه اړیکې لري چې د ګډو ګټو د نړیوالو قوانینو د اصولو په اساس اوس هم د پراخېدو په حال کې دي. هغه وویل ایران په خپل رغنده رول کې ثابت پاتې کیږي او له ملګرو ملتونو، سیمه ییزو شریکانو او د سوریې له خلکو سره به همکاري وکړي څو په سوریه او پراخه سیمه کې تلپاتې سوله او ثبات ترلاسه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی له تاوتریخوالي او افراطیت څخه د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو پیغام کې له ترهګرۍ سره په مقابله کې پر نړیوالې ملګرتیا او مقابلې ټینګار وکړ. په ایکس ټولنیزه شبکه کې د اسماعیل بقایی په یو پیغام کې راغلی، د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې له تاوتریخوالي څخه پاکه نړۍ او له افراطیت سره مبارزې تر عنوان لاندې د ایران لخوا له وړاندیز شوي پریکړه لیک څخه چې په اتفاق سره تصویب شوه 11 کاله تیر شول. په دغه پیغام کې هغه ټینګار وکړ له ترهګرۍ او تاوتریخجن افراطیت سره د مقابلې او سولې او امنیت او بشري حقونو لپاره د هغې له خطرونو سره مقابله هر اړخیزې نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. د ایران د علامه طباطبایي پوهنتون څیړنیزې مرستیالې او د کډوالۍ د برخې څیړونکي ماندانه تیشیار ویلي چې د دې هیواد د علومو د وزارت د شمیرو له مخې په ایران کې 6000 افغان زده کړلان په زده کړو بوخت دي او په یو ډول ویل کېدای شي چې نن د کابل په پرتله په تهران کې د افغان محصلینو شمیر زیات دی. اغلی تشیار زیاته کړی چې افغان وګړي د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته کډوال شوي خو په هیڅ هیواد کې هم 6000 افغان محصلین په زده کړو بوخت نه دي. د پوهنتون د استاد همدارنګ ویلي چې له زده کړلانو سربیره د افغانستان د پوهنتونونو زیات استادان هم په تهران کې دي. پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنېدو وروسته د پوهنتون ګڼو زده کړلانو او استادانو افغانستان پرېښود او د ایران په ګډون د نړۍ بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شول. تر 10 میلیونو زیات افغانان په کډوالۍ کې ژوند کوي. نن چهارشنبه د ډسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده او دا ورځ سږ کال بیا داسې مهال رارسېږي چې افغانان او افغانستان هم د نړۍ د هغو هیوادونو په سر کې دي چې یو زیات شمیر وګړي له هیواده بهر د کډوالې شپې ورځې تیروي. ګڼ افغانان له کلونو راهیسې په ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان کې ژوند کوي. ځینې بیا د سیمې نورو هیوادونو او لرې هیوادونو ته کډه شوي دي. یو شمیر ځوانانو حتی د مرګ په ګډون د کډوالې د سختو لارو ستونزې زغملي او تر اروپایي هیوادونو پورې رسېدلي دي. ډیری دغه افغانان اروپا ته د رسیدو لپاره د ترکیې له لارو کار اخلي، خو په ترکیه کې هم د افغان کډوالو پر وړاندې د چارواکو له چلند شکایتونه شتون لري. د کډوالۍ نړیوال سازمان څو میاشتې مخکې وویل چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان له هیواده وتلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنر هم څو میاشتې مخکې ویلي وو چې په ټوله کې څه کم 11 میلیونه افغانان د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي چې ډیری یې په کور دننه یا په ګاونډیو هیوادونو کې ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې د معلوماتو له مخې د ټولو کډوالو شویو افغانانو یو لویې 1 میلیون اروپایي هیوادونو ته پناه وړي او 50% یې ګاونډیو هیوادونو لکه ایران او پاکستان ته کډوال شوي دي. اقتصادي بحران، محدودیتونو، بشري حقونو او د نقص او همدارنګه د کاري فرصتونو د نشتوالي په څیر عوامل د دې سبب شوي چې افغانان کډوالۍ ته مخه کړي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې په راتلونکي 2015 میلادي کال کې د افغانستان 9.2 په بخنې سره 9.9 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. دغه بنسټ ویلي چې د ښځو په ګډون د افغانستان نیمایي وګړي د لوږې او وزګارتیا له امله سخت اغېزمن شوي دي. اوچا د یوې خبر پاڼې له مخې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې 1.5 میلیونه خلک به د اوبو د کمی، د روغتیایي خدمتونو د نشتوالي، 14.8 میلیونه خلک به د سخت خوراکي ناخوندیتوب، 14.3 میلیونه نور به د لږو روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي سره مخ شي. همدارنګه 8.8 میلیونه میرمنې او ماشومان به خوراکي مرستو ته اړوي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې ویلي چې د افغانستان خلک د اقتصادي کړکېچ تر څنګ د هغو حقوقي بندیزونو سره هم مخامخ دي چې د طالبانو لخوا لګول شوي دي. د وچا په خبره دغه بندیزونو ټولو ته یو لړ ګواښ پېښ کړی، خو نجونې او مېرمنې تر نورو هغو ډېرې زیانمن شوي دي. د ملګرو ملتونو دغه بنسټ خبرداری ورکړی چې د افغانستان په ګاونډیو هېوادونو کې د سیاسي بدلونونو له امله ښایي ډېر افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته ستانه شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر او دایمي استازي د برجام په اړه د امریکا او اروپا پر چلند په نیوکې سره ویلي، د معاشي میکانیزم پر فعالولو باندې ګواښ کول له ناکامۍ سره مخ دی. په سیمه ییز وخت د سه شنبې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر او دایمي استازي واسلی نبینزیا د 22-23 پریکړه لیک او د برجام د پلي کېدو په اړه د امنیت شورا په غونډه کې وویل، د ایران د اټومي موافقې په اړه د اروپایي ټولنې د استازي څرګندونې منطقي او حقیقي نه ګڼل کېږي. نبینزیا زیاته کړه، دوی د ایران په تورو نولو او د ایران ضد څرګندونو په کولو سره د امنیت شورا د 22-23 پریکړه لیک په اړه له خپلو ژمنو څخه د سرغړونو په تړاو د سترګو پټولو غوښتنه کوي. او وروستۍ خبر هم دا چې صهیونیستي رژیم په تیرو 24 ساعتونو کې په غزه کې درې حملې کړې چې له امله یې 8 نور فلسطینیان په شهادت رسیدلي او 203 نور کسان هم ژوبل شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت نن چهارشنبه اعلان کړی چې د دغو شهیدانو په ګډون په غزه کې د الاقصی د طوفان عملیاتو له پیل څخه تر اوسه پورې په دغه سیمه کې 45,090 کسان په شهادت رسیدلي او همدارنګه 1,02,240 تن نور هم ټپیان شوي دي. په غزه کې جګړه په داسې حال کې نن چهارشنبه 4/19 ورځ ته داخله شو چې صهیونیستي اشغالګرو د غزې په شمال کې د کمال او دوان روغتون په شاوخوا کې پر کورونو درانه بریدونه وکړل. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
دوستان تاسو ته بولو د نن ورځې د سیاسي تبصره برخې ته چې موضوع یې ده د مارشل میکانیزم څخه د ناوړه ګټه اخیستنې په تړاو اروپایي ترویکا ته د ایران خبرداری. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي اروپایي ترویکا ته خبرداری ورکړی چې د مارشل میکانیزم څخه ناوړه استفاده به د ایران له قاطع او متناسب غبرګون سره مخامخ شي. د ایران په تړاو د امنیت شورا د 22-23 پریکړه لیک او د دغه پریکړه لیک د تطبیق په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش د 13 راپور بیا کتنې او د ایران د اټومي موافقې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اړه ویزه او عادي ناسته د سه شنبه په ورځ په ځایي وخت ترسره شوه. درې اروپایي هیوادونو انګلستان، فرانسې او جرمني د ایران د اټومي پروګرام په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له ناستې مخکې په یوه ګډه بیانیه کې یو ځل بیا د ایران په خلاف خپل دروغجن تورونه تکرار کړل او ویویل د ایران د غني شویو یورانیمو زیرمې له کومې معتبرې ملکي توجیه پرته یو ځل بیا بې سارې کچې ته رسېدلې دي. په دې بیانیه کې راغلي چې دا به ایران ته دا وړتیا ورکړي چې په چټکۍ سره د څو اټومي وسلو لپاره کافي مواد تولید کړي. د اروپایي ترویکا د ادعا په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي امیر سعید ایروانی د دې په بیان سره چې تهران په ډیپلوماسۍ او خبرو اترو کې پر خپل دایمي ژمنتیا ټینګار کوي، د غدریو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې د مارشل میکانیزم څخه ناوړه استفاده به د ایران له پریکنده او متناسب ځواب سره مخامخ شي. ایروانی د امنیت شورا په ناسته کې د 22-23 پریکړه لیک او د برجام د اجرا په تړاو وویل، ایران د اروپایي ترویکا د مارشل میکانیزم د استعمال په تړاو هر ډول ګواښ په کلکه ردوي. ایروانی څرګنده کړه، د مارشل میکانیزم په نوم بهیر ستاسو په لاس کې یو اوزار نه دی چې وکولی شئ هغه د ایران د ګواښلو لپاره په ناوړه توګه وکاروئ. ایران په ښکاره ویلي چې دا ډول پاروونکی اقدام به له پرېګنده او متناسب ځواب سره مخامخ شي. د لغوه شویو پرېکړو د احکامو بیا پلي کولو لپاره د اسنپبک په نوم د بهیر بیا فعالول به یو لوی بحران رامنځته کړي چې د هیڅ لوري په ګټه به نه وي. د برجام د تړون له مخې د ایران او 15 جمعیو تر منځ او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 21-23 پریکړه لیک له مخې باید پر ایران بندیزونه لرې شوي وای. د 21-23 پریکړه لیک د احکامو له مخې بندیزونه او محدودیتونه له برجام څخه تکاله ورسته د 2023 کال د اکتوبر په 13مه پای ته ورسیدل. امریکا او اروپایي هیوادونو د دغه پریکړه لیک د احکامو خلاف تر اوسه پر خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. امریکایي چارواکي په داسې شرایطو کې د ایران پر ضد دعوی کوي چې په 2013 کال کې د امریکا د هغه وخت ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اړخیزه توګه له برجام څخه ووتلو. د معاشي میکانیزم په پلي کېدو سره به د ایران د اټومي پروګرام پر وړاندې د ملګرو ملتونو بندیزونه په اتومات ډول فعال شي. د ایران پر ضد د امریکا او اروپایي چارواکي بیا اساسه دا په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ایران اسلامي جمهوریت تل د اټومي انرژۍ له نړیوالې ادارې سره په ملګرتیا کې پر خپلو ژمنو به پابند دی. د امریکا او اروپایي چارواکي د ایران ضد حرکتونو دریځ ښیي چې دغه هیوادونه د ډیپلوماسۍ په کمزورتیا، سیاسي کولو او دروغ ویلو سره له ایران سره په اټومي خبرو اترو کې د رغنده تعامل په لټه کې نه دي. د ایران اسلامي جمهوریت د لویدیځو والو د بحران رامنځته کوونکو چلندونو په خلاف تل نړیوال موافقو او ژمنو ته پابند پاتې شوی او له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې سره د رغنده ډیپلوماسۍ له لارې خپلو ملګرتیاو ته دوام ورکوي. ویرول او ګواښونه د خپلو موخو د ترلاسه کولو لپاره د لویدیځوالو دایمي وسیله ده، خو د ایران اسلامي جمهوریت به له سرغړونو سره د مقابلې لپاره وړتیا او مناسب امکانات ولري. د سیاسي تبصرې دوستانو بیا هم تاسو خره الله سوید د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو پر لپسې نشریږي چې تاسو به په افغانستان کې د قانونو د غیر معیاري استخراج په تړاو زموږ د همکار چمتو شوی ګردی میز وري چې میلمانه دي ښاغلی فقیر محمد فقیرزی او ښاغلی اسدالله دولتزی. له دې وروسته به زموږ بل پروګرام د غزه او فلسطین په تړاو واورئ. دغه نه وروسته به تاسو ته یو مناجات خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو زموږ له سایټ څخه هم لیدنه وکړئ چې ادرس یې دی www.parstoday.ir/space چې پکې د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه لیدلی، لوستلی او اوریدلی شئ. تر دې چې زموږ ملتیا مو کړې ده ډیره زیاته مننه کوو. تاسو ته ښه وختونه غواړو او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
نو ول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی غلی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په صراحت سره دا ویل چې موږ کوم لارګر روانه کړو د خارجانو په مقابل کې، د شالګرانو په مقابل
کې. خو پیګی چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو تر نوردون کو سلامونه. وخت مو په خیر. ز اتبلخ کنه یم او تاسو هندار خبرونه اوري. په افغانستان کې د سرپرست حکومت د واکمنۍ ورسته چې له عملی په دغه هیواد کې امنیتی وضعیت تر پخوا نسبی ډول خشبې د قانونو استخراج چاري کړندې شي بي دي. خو لدی سره هم مهاله د کار کېدنې له عمله د قانونو د خویدنې پیخي هم زیات شوی او له عملی په تیر یو کال کې په دغه برخه کې لزګونه پیخي رامسته شوی دي. بلخوا د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د سیلان مسافرانو مسافرینو تګ له امله د ترافیکو پیښو په شمیر کې هم په بېساري ډول زیاتوالی راغلی دی. او د معلوماتو له مخې په تیر یو کال کې 4,278 بېلابېلې ترافیکي پیښې شوي دي چې له امله یې د ښځو ماشومانو په ګډون 2,100 کسان مړه شوي او 5,940 تنه نور ټپیان شوي دي. بلخوا د ژمی موسم پر رسیدو سره د خوړو د نړیوال پروګرام د افغانستان د دفتر مشري ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د سخت لوږې سره مخ د یو هیواد په توګه پاتې شوی دی او دغه هیواد له درې برخو زیات وګړي د قوي خوړو د چمتو کولو توان چې هغوی له خوارځواکۍ وژغوري نه لري. میرمن لی ویلي چې په ټول افغانستان کې کورنۍ د ژمی په موسم کې د ژوند تیرولو لپاره په بیړني ډول د خوړو ستا اړتیا لري. اوچا د خبرداري هم ورکړه چې افغانستان پر روان ژمی کې اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو د چمتو کولو لپاره له 603 میلیون ډالرو څخه زیاتو پیسو ته په بیړني ډول اړتیا لري. ملګرو ملتونو ویلي چې په روان کال کې په افغانستان کې 23.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري، خو نړیوالې مرستندویه ادارې د دغه شمیر یوازې 19.3 میلیونه کسانو سره مرسته کولی شي. دا چې د کان کیندنو د خویدنې ترافیکي او نورو پیښو لاملونه او مخنیوي لارې کومې دي، ژمني موسم او د افغانانو د ساړه ژمي او خوړو نخوندیتوب لپاره افغانان او نړیواله ټولنه باید څه وکړي، په همدې موخه مو د تهران ریډیو هندار خپرونه ځانګړې کړي. خو مخکې تر دې چې خپرونې ته ورشو، اوس یوه دمه لرو. دوستان یو ځلی بیا هم خلق لاس هندره خبرونه ورچې په افغانستان کې د ساړه ژمی او د خوړو نه خوندیتوب په برخه کې مو شته ننګونو او حلارو څنګهړي کړي. د غراز به د کان کیندنې او ترافیکي پیښو پر مهال رامسته شوو تلفاتو په اړه هم له خپلو میلمنو سره بس ولرو. خبرونه کې سره د لغمان ولایت د مطبوعاتو پخوانی مشر هغلی اسدالله دولتزی او لیکوال او ژورنالیست هغلی فقیر محمد فقیر زی میلمانه دي. خپل دوړو ملمنو ته خرغ لاس وایم، بس بل هغلی فقیر صاحب څخه پیل کړو. ډیر مننه ورو چې خبرونه ته راغلی. په وروستیو کې په افغانستان کې د قانونو په کیندنو کې د خویدنې او همدارز د ترافیکي پیښو په برخه کې د افغانانو د مرګ ژوبلي ستره سرچینه ګرځېدلې دي. ستاسې په نظر د یادو پیښو د رامنځته کېدو لاملونه څه دي او د مخنیوي لپاره باید کوم اقدامات وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په افغانستان کې د قانونو د خویدنې پیښې یقینا دا خواشینونکې دي. ډیری هغه بېوزله هیوادوال چې له بېوزلۍ نه تللي دي، مثلا دلته په کار بوخت دي، ډیرو ته د کار زمینې برابرې کړي دي. لامل یې دا دی چې دلته البته بې پروايي او نه پام او دغه راز له تخنیکي اړخه د کارګرو د ژوند خوندیتابه ته نه ژمنتیا د دې لامل شوی چې مثلا کارګران تر ډیره د دغه سپی قربانیان چې لومړی کې هغه څوک چې د دې کان کیندنې مسولین دي، هغه کډ حکومت په کچه دي که هغه ادارې چې دغه کان کیندنه تر سره کوي، لازم ده چې له تخنیکی اړخه د کان کیندنې پر مهال د کارګرو لپاره لازمي سپارښتنې هغوی ته وکړي او لازمي اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه د کان کیندنه قانون د هیواد تر ټولو غنی سرچینې بلل کیږي چې د هیواد ځان بسیاینې پر لور ترې استفاده کیږي. د دې ترڅنګ ډیری ځوانان ډیری بېوزله خلکو ته د کار زمینه هم برابروي، نو لازمه ده چې په دې برخه کې کار وشي. هغه بې پروايي چې اوس کیږي د کان کیندنې برخه کې یا هغه څه چې اوس مونږ د دې شاهدان یو چې د ډیری کارګر په دننه کان کې بند پاتې یا دغه طبیعي پیښې رامنځته کیږي، لازمي ده چې د دې د احتمالي هغه د احتمال په خپل فکر کې ولرو، له وړاندې ورته ترتیبات نیول شوي وي او هغه څه چې لازم دي د دغه پیښ پر مهال د مخنیوي په خاطر لومړني اقدامات ترسره شي څو دغه ډول پیښې بیا ترسره نشي. لومړی د تخنیکی اړخه د کان د منظم کیندنې پیل تعقیب او کارګرو ته لازم سپارښتنه د کارګرو لخوا نه البته جدي پام د خپل ځان د خوندیتوب د مسولینو لخوا د کارګرو د ژوند د خوندیتوب لپاره د مهمو اړینو وسایلو رامنځته کول او هغوی ته وخت نا وخته د استعمال سپارښتنه کول هغه څه دي چې د کارګرو د ژوند د خوندیتوب لپاره په دې برخه کې د مرګ ژوبلی او د پیښو مخه پرې کمیدلی شي او نیول کیدلی شي.
ډیره زیاته مننه فخر زه صاحب کور مو ودان. دولت زه صاحب ستاسو په نظر په افغانستان کې د کان کیندنې او ترافیکي پیښو درامسته کېدو ستر لاملونه څه دي او د مخنیوي لپاره باید کوم اقدامات وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په دې وروستیو کې موږ تاسو د زمکه د یو شمېر هیوادوالو د مرګ ژوبلې د پیښو د خبرونو اورېدو شاهدان یو چې که څه هم په دې اوس کې په افغانستان کې جګړه نشته الحمدلله امن دی خو لبیا هم زموږ افغانان د یو شمېر ترافیکي پیښو او ځینو قانونو په ځینو ولایتونو کې د کیندنو برخه کې د خویدنو د پیښو کې ځینې هیوادوال ته مرګ ژوبله وړي چې دا بیخي خوشینونکي او غموونکي مسایل او خبرونه موږ اورو. زما په نظر باندې په دې برخه کې ځینې تخنیکي کارونه او ځینې پاملرنې مهمې دي. که د کان کیندنو یا د کانونو په برخه کې چې په دې وړمه ورځې موږ په ولایت کې د ځینو هیوادوالو د بند پاتې کېدو د ځینو د مرګ ژوبلې د خبرونو د اورېدو شاهدان یو نو ښه دا ده چې ځینې تخنیکي او ځینې احتیاطي تدابیر په پام کې ونیول شي. د تخنیکي او د احتیاطي تدابیرو په پاملرنې سره او په جدیت سره کولای شي دغه برخې مخنیوی وشي. همدارنګه ترافیکي پیښې دي لوی لارو کې یو عامه پوهاوی باید وشي او تر څنګ یې د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله هم ډېر کله یا د سړکونو د تنګوالي له امله یا د لارو د خرابوالي له امله دغه چارې رامنځته کېږي. خو په ټوله کې باید هغه څه چې اوس په جګړه کې افغانانو ته مرګ ژوبله راوړي ولې په ترافیکي پیښو یا په قانونو نورو بېلابېلو مسایلو کې زموږ هیوادوالو ته مرګ ژوبله راوړي دوی وژل کېږي وفات کېږي یا دوی ټپیان کېږي نو ښه ده چې ځینې تخنیکي او احتیاطي تدابیر حکومت په پام کې ونیسي او په جدیت سره ورته پام وکړي. زموږ تمه دا ده چې په دې برخه کې چارواکي لاس په کار کېږي او لاس په کار باید شي تر څو دغه سی پی خود مخنیوي ورسره شوی اوسي.
ډیر زیاته مننه هغه دوله زې صاحب. دوستانو اوس ته مې وخت رسیدلې دی ولند د ملرو بیرته راګرځو. د تهران ریډیو تر نورتون کو یو ځل بیا هم خرغ لاس هند در خبرونه وري بحثه دوام ورکو. فقیر صاحب د نړیوال ټولنې د افغانستان د سګنی سخت ژمې په اړه اندیښنی خودلې او هم حال ویل چې د دغه هیواد نږدې 24 میلیونه وګړي بیرنیو مرستو ته اړتیا لري. ستاسو په نظر حکومت باید هم خلک او همدار از نړیوال ټولنه د سخت ژمې سره د مبارزې او دغه میلیونونو وګړو ته د مرستې رسولو په موخه باید کوم اقدام وکړي؟
ډیره زیاته مننه. د نړیوال ټولنې اندېښنه چې په سږ ژمي کې تر 40 میلیونه وګړي بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري دا خو موږ تاسې هر کال د ژمي پر راتګ سره سرشمېرنه کوو او دا اندېښنې مو شریکې کړې چې ډېرې میلیونونه خلک مثلا عاجلو مرستو ته اړتیا لري. خو د دې عاجلو مرستو یا د دې د دایمي حل لپاره یو میکانیزم باندې کار کول پکار دی. هغه میکانیزم داسې چې مثلا د اوسنۍ سرشمېرنې پر اساس چې 40 میلیونه وګړي دي او بیړنۍ مرستې اړتیا لري دا ډېر لوړ رقم دی. په دې کې اړتیا دا ده چې کټګوري شي هغه وګړي چې ډېرو عاجلو مرستو ته اړتیا لري هغه په یو کټګوري منځګړي او بیا وروسته درېمه کټګوري او دوی باندې دی اساسي حل لپاره کار وشي. که موږ ته اساسي حل دا ښکاري چې مثلا یو میاشت دوه میاشت یا درې میاشت هغوی ته مثلا موږ یا اوړه یا غوړي یا مثلا نقد یا 100 روپۍ ورکو دی حل لاره نه ده ځکه په اوږد مهال کې موږ د همدغو مرستو له وجې ډېری خلک دومره بد عادت کړی چې هغوی متاسفانه سر له دې چې بعض ځایونو کې کار ورته پیدا کیږي بیا هم کار کول ته زړه نه ښه کوي. متاسفانه دا برخه ډېری کلو کې موږ د دې شاهدان یو چې هغه خلکو ته چې مرستې په منظم ډول رسیږي البته هغوی بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري یعنی بې وزله دي اړمن دي اما که بیا کارم ورته پیدا کیږي نو ما دسی موریدو دي چې همدغه خلک بیا وایي چې نه مرسته را رسیږي نو زه کار چکو. یعنی د دې دایمي حل په کار دی د موقت مرستو د موقتو هغه لپاره مسایلو باندې دا نه حلیږي. د دې دایمي حل لپاره اړتیا دا ده چې کاري زمینی برابر شي. همدغه خلک چې په کومو کلو کې دغه شته موسسات چې په کار بوخت دي هم مصارف کوي دوی سره په همغږۍ لازمه ده چې حکومت عام خلک او نړیواله ټولنه په ګډه د دې نړیواله ټولنه د پروژو تطبیق حکومت د پروژو تطبیق د څار برخه کې کار وکړي او هغه سیمې او خلک چې واقعا بیړنۍ مرسته اړتیا لري هغوی ته د کار زمینه برابره شي او په فرصت کې د یغو کار بدل کړي چې دوی ته کومه البته میاشتنی معاش یا میاشتنی څه په نظر کې نیول کیږي هم به دوی په کار عادت او د کار زمینه برابره هم به د دوی د دغو بېوزلۍ او اړتیا او پوره کولو یو زمینه برابره وي. نو حل لارې همدا کېدلی شي دوی ته پر یو عاجل میکانیزم باندې کار وشي او البته هغه څه چې د کال په جریان کې لوړاندې د تطبیق لپاره یو پروسه موجوده وي بیا دوی کولی شي پر دې لارې د بېوزلۍ او د بیړنیو مرستو دغه خلکو چې اړتیا ورته لري د هغې یو څه مخه ونیول شي او په اسانه ورته مرسته ورسېږي. بله مهمه خبره پکې دا ده چې باید په دې کې هغه اړمن چې اړمن دي باید مثلا هغو سره مرسته وشي. مونږ د ډیرو داسې پیښو شاهدان پاتې شوي چې په موسساتو کې هغو خلکو مرستې ترلاسه کړي چې اړمن نه دي بلکې هغوی کولی شي نور خلکو سره مرسته وکړي مګر اړمن پاتې دي. که سیلاب ځپلو کې مونږ داسې پیښ شاهدان پاتې شوي چې په یوه کوڅه کې په یو ځای کې کله اوبه وړی دی هغه کور چې په لویه کچه زیانمن شوی مثلا هغو ته مرسته نه ده رسېدلې څنګه ګاونډی چې هغه زیانمن شوی نه دی هغه ته مرسته رسېدلې. نو دا شیان د دې لامل کیږي چې بې باوري رامنځته شي او خلکو ترمنځ هغه اړمن خلک چې دي هغه نادرکه شي. لازمه ده چې دقیق څارنه وشي او دقیق څار او تحقیق وروسته هغه خلک هغه کورنۍ چې اړمنې پېژندل کیږي او هغو ته مرسته ورسیږي د ضوابطو روابطو او د خپلوۍ پر اساس مرستې ونویشل شي.
ډیره زیاته مننه لیکوال او ژورنالیست فقیر محمد فقیر زاسب چې بس ترغلې او پوښتنې مو ځواب کړي. د ولزې سب ستاسو په نظر په ژمنی موسم کې حکومت او نړیوال ټولنې ته د سړو او خړو د خوندیتوب لپاره څه پکار دي؟
کثم هر کال بیا خصوصا د ژمي په دې شپو ورځو کې زمونږ په هیواد کې د سخت یخنۍ له امله په یو شمېر ولایتونو کې خلک له قحطې او له لوږې یا له نورو بیړنیو مرستو د اړتیا پروسه یو څه جدیت اخلي یا مثلا د خلکو فکر ته زیاتې خلکو اړتیا زیاتوي. زموږ هیله له حکومت او نړیوالې ټولنې ملګرو ملتونو دوی څخه ده چې افغانان دوی باید یوازې پرې نږدي او په دغه حالاتو کې په سختو حالاتو کې سخت ژمی په مخ کې لرو فقر او بېوزلۍ او بېوزلۍ خوله لګولې ده لازمه ده چې د افغانانو لستوی وکړي او دوی ته د خوړو د خوندیتوب او تر څنګ په نورو بېلابېلو برخو کې چې زموږ د هیوادوالو د لاسنیوي اړتیا ده دا باید ترسره کړي ځکه موږ هم د نړۍ په دې ملیتونو کې یو ملیت یو دا اړتیا لرو او په نړیواله ټولنه باندې حق لرو چې د حکومت یا اوسنی حکومت سربیره باید نړیواله ټولنه هم د افغانانو په بیلابیلو برخو کې څنګه چې لاسنیوی کړي همدغسې لاسنیوی نور هم وکړي. واغه اړتیا چې افغانان او زموږ هیوادوال لري دوی باید په دې برخه کې لاس په کار شي.
د لغمان ولایت د مطبوعاتو دفتر پخوانی مشر او ویان هغلی اسدالله دولزی نړۍ مننه چې بس ترغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. خپل دواړو میلمنو او ستاسو لملتیا نړۍ مننه. دوستانو سنې خبرونه هم په همدې ځای کې پای ته ورسېدله. تر بیا هم په لاس پاره خوشاله وختونه.
یهودیانو په مقدس کتاب کې تحریف قدرمنو اوریدونکو زمر سلامونه او نیک پرزوینه ومنه د دایزه فاطمی لخبل محترم همکار
علی اصغر عبدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی و چې د يهوديانو په مقدس کتاب تنخ کې د تحریف ترنوان لاندې د لړۍ دوهمه برخه تاسو ته وړاندې کړو. البته یادونه کوم چې په دغه خبرونه کې موږ د يهودو په مقدس کتاب کې چې تحریفات پکې شوي دي کرکته نه کوو. د صهیونیستانو په وینا د دوی د مقدس کتاب تعلیم په غزه او لبنان کې د بېګناه ماشومانو او میرمنو پر خلاف د اسرایلو د جنایتونو لامل شوی، لیکن پوښتنه دا ده چې هغه مهربان خدای چې د انسانیت او د اخلاق په لوري د انسانانو د هدایت لپاره پیغمبران استولی دي، آیا د بېګناه ماشومانو دغه ډول وژنو جواز ورکوي؟ هیله ده چې تر پایه را سره ملګرتیا وکړئ. له یوې دمې نه وروسته بیا ګرځو ستاسو خدمت ته.
قدرمنو اوریدونکو، زه هم په خپل وار سره تاسو ته هم چې د نن سبا په پیښو خواشینې سوي یاست او د ظالمو سیونیستي جنایاتو د ټغر د تولیدو دعا کوئ، د زړه له تلې سلامونه وړاندې کوم. په تیرو برخې کې مو په تنخ کې د تحریف پاک له بحث وکړ او ومو ویل چې د سیونیستانو په وینا د دوی د سپیڅلي کتاب تعلیم دی چې دوی ته د روانو جنایتونو او د ماشومانو او میرمنو د وژلو جواز ورکوي. لیکن بنیادی پوښتنه دا ده چې هغه مهربان خدای چې د اخلاق او انسانیت په لوري د بشریت د هدایتولو لپاره د پیغمبران استولی دي، په داسې ډول د بې ګناه ماشومانو د قتل جواز ورکوي؟ په حقیقت سره که سړی سره فکر وي، څنګه دا منلی سي چې متعال او مهربان خدای د بې ګناهو ماشومانو او انسانانو د وژلو حکم وکړي؟ آیا داسې نه دی چې د یهودو په دغه مقدس کتاب کې تحریفات سوي دي؟ د یهودو د مقدس کتاب د تحریف سوي لیکنو له مخې چې نن سبا سیونستان ورڅخه ناوړه استفاده کوي، د حضرت موسی علیه السلام له لوري د نسل وژنو په دوام کې حضرت یوشع نبی ته نوبت رسیږي. د دوی د مقدس کتاب له مخې حضرت یوشع علیه السلام نه یوازې له عامو خلکو ښځو او ماشومانو څخه سرونه غوڅوي، بلکې د پسونو غویانو په شمول ټوله څاروي هم له منځه وړي او بیا په ښارونو باندې اورونه لګوي او سوځي. دا دی د یهودو د مقدس د کتاب د متن یو آیت. د یهودو د کتاب په دغه آیت کې راغلی دی: هغه وخت کې په قام باندې ژغ وکړل او سورنا یې وژغول، بیا هر هغه څه چې په ښار کې و له نارینه ونیولې، بیا تر ښځو، ځوانانو، بوډاګانو، ماشومانو او حتی پسونو، خرونو او نورو ځناورو پورې ټوله یې په تورو سره په هلاکت ورسول او ښار یې له هر هغه څیز چې پکښې و وسوځول. لیکن سپینزر، سرزر او د ژیړو لوښی د خدای د کور خزانې ته راوړل. یوشع د شپږمې څپرکې شلم آیت.
البته شاید هر یو بریمن لخکر کولی شي د ماته خوړلې خار په خلکو، ښځو، ماشومانو او حتی څارویو رحم نه کوي او ټوله ووژني، لیکن د خرونو، پیشوګانو او سپیو پشان د سالرونکو به هدف وژنه د بریمن لخکر لپاره کومه ګټه درلودلی شي؟ د الهي حکمونو څخه یو حکم د اسیرانو درناوی او د حرمت ساتنه ده. د اسلام په لومړیو کې په یوه غزبه کې چې د مسلمانانو یو کس د دښمن اسیره شوې ښځه یې د جنگ په میدان کې راهي کړې وه او د دښمنانو د مړو د جسدونو په میانس کې یې تیرول، چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم له غبرګون سره مخامخ شو او نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم ژغ پر وکړ چې آیا ته رحم او عاطفه نه لرې چې یوه اسیره د هغه د پلرونو او ورونو د مړو په میاس کې تیروې؟ همداشان الهی تعلیمو کې د یو قام د نیول شوي مشر د احترام د ساتلو پر ضرورت ټینګار شوی. د اسلام ګران قدر پیغمبر فرمایي: د هر یو قام د مشرانو عزت وکړی، لیکن د یهودو په مقدس کتاب کې دا تعلیم نشته او له اسیرانو سره ظالمانه چلند کیږي. د یهودو د تعریف شوی کتاب له مخې کله چې حضرت یوشع علیه السلام په اورشلیم او د هغه د چار چاپیر ښارونو حمله کوي، د یادو ښارونو د ټولو استوګنو او سالرونکو څخه سرونه غوڅوي. د یادو ښارونو باچایان تښتي او په غره کې په یوه غار کې پناه اخلي، خو د یوشع نبی علیه السلام سرتیری وری ورپسې ځي او هلته یې بندیان کوي. کله هم چې د یهودو قام د یوشع نبی علیه السلام تر مشرۍ لاندې د ټولو انسانانو او سالرونکو له قتل عام څخه له خلاصېدو وروسته، دغه بندیان شوي پاچایان چې د دوی په کتاب کې یې شمېر 15 تنه یاد شوي دي، د لشکر مخې ته احضاروي او بیا یې پر مځکې باندې پړ مخ پر باسی څو د لشکر مشرانو د سرتیرو په وړاندې په پریستل شویو باچانو په غاړې پښه کیږدوي او تیر شي. بیا هغوی له سختو شکنجو وروسته په دار زړول کیږي. راځئ چې دلته د یهودیانو د مقدس کتاب په یوه برخه کې چې د یوشع صحیفه نومیږي لیکل شوي مطالب ولولو. او کله چې باچاهان یوشع ته راوسته، یوشع د بنی اسرائیلو په ټولو نارینه و ژغ وکړ او خپلو سردارانو او جنګیالیو ته یې چې ورسره مله و وویل، نږدې راشئ او خپلې پښې د دغو باچاهانو په غاړې ورکیږدوئ. یوشع هغوی ته وویل، مه وېرېږئ، هیڅ اندېښنه مه کوئ، پیاوړی او زړه ور اووسی، ځکه چې خدای ستاسو له ټولو دښمنانو سره چې تاسو ورسره جنګیږئ داسې کار کوي. پوښتنه دا ده چې د یوه اسیر شکنجه کول چې د زیان د ځان اختیار نه لري څه توجیه درلودلی شي؟ د یوه اسیر خوار او ذلیل ګرځول چې په خپل قام کې عزیز او مشر پاته شوی په اخلاق کې کوم ځای لرلی شي؟ هغه هم داسې اسیر چې له خپلې ټاټوبې څخه دفاع یوازنی جرم دی.
د یهودو په سپېڅلي کتاب کې د نقل سویو نسل وژنو څخه یوه چې په الهي انبیاوو پورې تړل سوي د آی د ښار د خلکو هم وژنه ده. په دغه کیسه کې یوشع نبی علیه السلام په چلو دوکې سره خپل لشکر په دوو برخو ویشي، نیمایي ځانونه پټوي او نیمایي د آی د ښار په دروازه کې جنگ ته درومي او بیا په دروغ سره د ماتې خوړلو چل کوي او تښتي. د ښار مدافعینو دروازې خلاصوي او د دوی د تعقیبولو په هدف د دښتې په لور ورځي. دغه وخت کې د یوشع د لشکر هغه نیمایي برخه چې ځانونه یې پټ کړي وه راوځي او په ښار برید کوي. ښار نیسي او له ټولو بېګناه ښځو او ماشومانو څخه سرونه غوڅوي او بیا کورونو او دوکانونو ته اور اچوي. د ښار مدافعین چې له لیرې د ښار د پاسه لوګي ویني پوهیږي چې دوکه سوي دي، خو دې نه مخکې چې د ښار په لوري روان سي محاصره کیږي او ټوله د یوشع په امر وژل کیږي. د ښار باچا ژوندي نیول کیږي او بیا یوشع نبی علیه السلام ته راوستل کیږي. هغه هم په دار ځړوي. د لمر تر پریوتو پورې د آی د ښار 12,000 خلکو څخه یو هم ژوندی نه پاتې کیږي او ټولو څخه سرونه غوڅ کیږي. د دې متن په دوام کې راغلی دی، یوشع سهار وختي له خوبه راکښېنسته، قوم یې سنبال کړ او د اسرائیلو له مشرانو د آی په لور روان سول او ټوله جنګیالي ورسره روان سول. د ښار مخ ته ورسېدل، د آی شمالي اړخ ته ورننوتل. د هغه او د آی د ښار ترمنځ د ادیای سیمه وه. 15,000 لشکریان د بیت ایل او د آی ترمنځ د ښار په لویدیځ څنډه کې په کمین کې کښېنستل. ټول لشکر د ښار شمالي څنډ کې وو. هغه شپه یوشع د ادیای سیمې ته ورغی. کله چې د آی باچا دا ولیده، نو د خپل ښار له نارینهو سره په بیړه ټاکل سوي ځای ته ور ووتئ. هغه نه پوهېدی چې د ښار په لویدیځ خوا کې کسان په کمین کې ناست دي. یوشع او د هغه لشکریانو د ماتې خوړلو چلول سره د دشت په لورې وتښتېدل او د آی باچا د ښار او ټولو نارینهو ته امر وکړ چې یو شا پسې ولاړ سئ. په دې ډول د ښار نارینه له ښاره لیرې سول. په بیتیل او آی کې هیڅوک پاتې نه سو چې یو شا تعقیب پسې تللی نه وي، نو د ښار دروازې خلاصې پاتې سوې.
عزتمن اوریدونکو، د یهودو د مقدس کتاب په دوام کې راغلی دی، خدای یو شا ته وویل هغه نیزه چې د په لاس کې دی د عام په لورې وغځوه، ځکه چې هغه مې ستا لاس ته درکړی دی. یوشا هم نیزه د خار په لورې وغځول، نو هغه کسان چې په کمین کې پټ و په بیړی سره ښار ته ورننوتل او ورونه یې پکې بل کړ د آی خلکو کله چې شاته وکتل نو د خار د څه پاڅه یې په آسمان کې لوګی ولیده، نو هغوی له د منډې طاقت پاتې نه شو. بنی اسرائیلو چې د دښتې په لورې تښتېدلې وه، پر راګرځېدو یوشع نبی او ورسره کسانو د ښار د سوځېدو په کتو سره د آی نارینو باندې حمله وکړه. د شا له خوا څخه د ښار بریدګرو هم پرې راووتئ او د آی لښکر له دواړو خواوو نه محاصره شو او له دواړو خواوو نه د دوی په وژلو پیل وکړ، تر دې چې د آی د ښاریانو څخه یو هم ژوندی پاتې نه شو او د آی باچا یې ژوندی ونیوله او یوشا ته یې راوستل. بیا یوشا هغه باچا او ښار یې وسوځول، تر دې چې کنډوالې اوس هم په یادګار پاتې دي.
که داسې وژنې په اوسني زمانه کې د یوه یرغلګر هیواد له لوري ترسره سي وای، نو نړیواله ټولنه کوم غبرګون به ښودلی وای؟ آیا ټوله به یې غندنه نه وای کړی؟ آیا ټوله دا پوښتنه نه وای کړی چې په ښار کې پاته بېګناو معصومو ماشومانو ته څه پېښه وسوه او ولې د خپلو پلرونو په نشتون کې ووژل سول او په اور کې وسوځول سول؟ څوک کولای سي دا ډول جنایتونه د الهي شخصیتونو لکه حضرت موسی علیه السلام او حضرت یوشع نبی علیه السلام پوری وتړي او بیا پرې باور وکړي؟ آیا دا ممکنه ده هغه د رحمت پیغمبران چې د متعال خدای له لورې راغلی وه چې بشریت او مظلوم له داسې ظلمونو او جنایتونو څخه وژغوري، خپله د ظلم، جنایت، تیری او سوځولو او قتل عام په عواملو بدل سي؟ د یهودو په مقدسو کتابونو کې د هغو نسل وژنو او جنایتو شمیر چې الهي پیغمبرانو پورې تړل سوي دومره زیات دي چې په دغه مطلب کې هم نسي ځایدای. باید ټینګار وکړو چې بره مطلب کې ټوله یاد سوي آیتونه او قصې له هغه مقدس کتاب څخه راخیستل سوي چې ټوله یهودیان او عیسویان بې له شک او شبهې پرته هغه الهي وحی او نازل سوي کتاب بولي. د دوی د باور له مخې هر هغه څوک چې په حضرت عیسی علیه السلام باندې باور لري باید دغه پورته یاد سویو مطالبو باندې هم ایمان راوړي او دا ومني چې مهربان خدای د ماشومانو او بېګناو خلکو د سوځولو حکمونه کړي دي. هغه باید په لویو الهي پیغمبرانو باندې دغه بې ځایه لګول سوي تورونه او نسل وژنې ومني. د بېګنا ماشومانو د سرونو قوڅول څه توجه درلودلی سي؟
ډیر عزتمن اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم حاضر دم ستاسو له حضور اجازه غواړو
او په متعال خدای مو سپارو.
لمانځنه خدایا پدا سرن زرن زوریم چته درملیه ددا سی سوی پهیلیم چته منزلیه ددا سی ستاینه بندیم چته وړیه زپتا سپو هیګم تپو خی ته هغه چې پخپل دی ویل او لکه چې ودی ویل هغه ستا په بیلتون کې وران هر څه دی زما پاخه اوما خواګه ترخه دی زما که په دنیا زرګونه ښه دی زما پیستا لنومه پکار ندی زما